السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندي شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم خوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی ده. او د هند مشهور فلمی ستوري درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادري پرته روغتونونو ته ورشي.
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پرله پسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي. درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډ موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسو علامه دوا جوړول کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري. د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاکل هم یو مرکه لرو. نور مطالب هم شته، را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټرانی وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لږ تر لږه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یکشنبه په ورځ دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 1320 روختون یوې خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت لامله د نوم د نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل داسې مهال چې په روختون کې د نن بستري ناروغانو دوی ته اړتیا لرله خو لسګونه ډاکټرانې نرسانې او قابلګانې د روختون په دروازه کې سارې پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
از
دو ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستانه سو.
پس به خانه خود برگردیم.
د همدې روختون یوې بلې ډاکټرې په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ټولو روغتیا پالانو ماسکونه او حجاب کړی و خو طالب ځواکونو ترې د چادریګانو د اخستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلي پیغام کې راغلي چې پرون د سهار پر وخت روختون ته راغلو سره له دې چې چادر نماز او ماسک مو لرل خو د طالبانو د نظامي ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روختون دننه ته د تګ اجازه را نه کړل شوه چې ګنې موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانې دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو په داسې حال کې چې په روختون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې لتیری نګدی یوی میاشت رئیس په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پایوازانو ته روغتونونو ته لبرقی یا چادری پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل څوره زمخ کې سخت ناروغه و خو روغتون ته ایوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شو چې چادری نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدیم
سو رزی مخی دیر سخت ناروغ هم لارم روختون تا سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولار طالب دادی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکاول هستم اجازه را نکرده و راتوی ویل چی ولار سا کور تا او چادری بسرکا و بیاراسا پا دست حال که چی زر دیر اگان ساوم او سخت تبا می درلوده مجبور اسمون بیرت کور تستن هستم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادري پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د خزو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د خزو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړي. که څوم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1401 د ثور په 1400 په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي وو چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سړکړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق یې په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي هر ورځ دا او کشر ورورې له یوه لرې ځایه د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي اوبه خپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبې شته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې. نو ځکه د په ګډون ډیری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سینده د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي اوبر اوړي.
مشکلش اینه که 20 قطع اولا به لب دریا میریم خوردن اینا میاریم سخته. بعد مجبوریم خر بطلبیم. بر بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کس لخشده میزنه و دوی آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده. روزانه 20 تا 25 تا 30 تا میده بچه فقط میگه که ایمه کنه میده تا.
د ننګرهار جلال آباد خر د لومړی نهي اوسیدونکو شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زمون خوا کې چې کوم کورونه دي د کورونو اوبه چې دي یو نو بوی پیدا کړی دی. نو خلک ډېر د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي. یا چېرته لري جمعاتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت په وړي کارو کې ترڅو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیز اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
تاسفانه مو هم مشکل
او بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوې دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوې دي او اوسمهال موږ د غوریان اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمېنې کابل ډیر شمېر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وړاندې تر دې په پلازمېنه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي وو چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې په تېرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تېرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهان او ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړ کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15-16% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 4 ورځو پر مخ روان وي له 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې څومره مؤثر وي په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دغه کمپاین به په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې چې پلان سي بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي، په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی، نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسو وګورو ډېری هغه ولایتونه په کې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده، او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی. د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثره دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي. په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوي چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېر سړه شوې ده، دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان قسم هوا یخ ده، خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی، نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه وسی. او د پولیو لمزورولو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې تقریبا 50 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقیږي.
ویل شوي چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او د زرفي واکسین چې د پیچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پیچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي، دغه کوم وایو فائدہ ډیر ده، هاو موثریت ډیر زیات دی، تقریبا 95% موثریت لري، خو دغه تطبیق ډیر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډیر زیات تخنیکی کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې دغه تطبیق مشکل دی. او د ساس کوم واکسین څه ده، دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډیر اسانه ده، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عامې روغتیا وزیر د کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپل میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین ماسر وي؟
په خاص ډول باندې مزوام د مندو او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچیرې مندو او پلورونو دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دی بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بلابل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي، نو په سیمو ډېرې سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران له خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یو اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولای شي چې خپل ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخصه سپارښتنه مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګومیر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال ته نسناستی دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي، خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګومیر به ډیر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. که موږ تاسو تقریبا یو شل 15 کاله پخوا وختونو ته ولاړ شو، هغه وختونو کې د ناروغي د کال درې نیم لکه ماشومان متاثره کول په ټوله نړۍ کې، نو خطر یې ډیر زیات دی. اوس په ټوله نړۍ کې دا لمنځه وړل شوي فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیرې له دې سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټول نړۍ به ځین بېغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، که دا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بېرته ځین په خطر کې کېږي. نو په دې اساس باندې میندې او پلرونه که کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتورانو ته راوباسي، که کور کور کمپاینو یا که چېرې مسجد په مسجد تر مسجد یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د ویشه به غفلت مود ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمیر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسولین وایي په هیواد کې د ننه په لنډه موده کې دومره درمل نشي تولیدولی چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرني درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلامو شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستان او د دې هیواد له لارې له هند په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو دیوی کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوم کمپنیانې چې فعلاً دلته کار کوي، داسې کمپنیانې شته چې همدلته افغانستان کې اوس قلمه دوا جوړول کوي، همدلته افغانستان کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کېږي چې دا بیا د افغانستان چې څومره مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف بیا پوره کوي سي یا نه سي کوي. خام مواد له پاکستان نه راتله، نو اوس به معلومات نه کېږي چې دا خام مواد دوی د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا د کوم ځای نه شي پوره کېږي. والا وضعیت خو که د دې حساب باندې ووینې
دغه شان د کابل د پروان هوټل چیرې چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې دننه ستا تولیدونکي کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستان د درملو د واردېدو بندښت سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
له هغه مهاله چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی، ډیرې کورانی او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل. همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. وګد محل کې شونی دي، خو فعلا د هیواد اقتصادي حالات ته په کتو شونی نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکي شرکت مسول قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هیواد کې دننه په بشپړیا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید شوي نه وي او هیواد په دې برخه کې په ځان بسیا شوی نه وي، په خبره یې باید له هیواد بهر درملو د واردېدو مخه ونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
ته داخله افغانستان بس تولیدات کوم کمپنی حتی شرکت های شون دی جنې از بیرون به حساب مواد خام شونه.
په افغانستان کې د نننه ډېرې کمپنی که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خو هغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتل. موږ خپل مخکې له هند او پاکستان درمل راوړل، ډېر سہولت خو اوس چې د هر ځای باندې شي د درملو بای لوړی شوی دی. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره ولاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره د لاره نه بندولې.
د درملو او روغتیاي تجهیزاتو د کارباریان داسې وخت د سرګندونې کوي چې تازه د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت وړولو د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. دغه وزارت بیان شرافت زمان د یک شنبه په ورځ د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیاي تجهیزاتو تولید 130 کارخانه فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبه په ورځ د نومبر په 23مه په خپل اکسپانه لیکلی و چې هند ته د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا لوړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تېر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندي کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د نه اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندر مودی پر اکسپانا بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رويټرز او د فرانسې خبری اژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغ و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسنتین کتوں کے سامنے مت ناچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهورو اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړل.
لیکن چا مې ته مې هغه
لیکن وکن خوش نه کړو. خپل بندوق کا کارتوس یې چھوڑ جا. بسنتي ګلې کو جلدی جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرې وو. له اغي ورستو د نوموړي د کامیاب فلمونو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شو. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 اویایم کې شولې وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولې وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلی چهرا هما مالنی.
مې به تیر خون کی قسم کھاګر کہتا ہوں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتا بچن، امجد خان او هیما مالنی دا ګټ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کی. درمندر د دسمبر په 8 کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدل و او پوره نوم یې دھرم سنگ دیول و. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهوري چهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنې مقام ترلاسه نکړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګري فلمي ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یوسف خان، راجیش کنا او امیتا بچن وو. په 2012 کې نوموړی ته د اغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بوشن ایوارډ ورکړو. د بی بی سی په وینا نوموړی به همیشه ویل چې هغه هیڅ کله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړی ویلی وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولې وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نوموړی مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بللی دی.